چگونه میبینید افغانستان؟
سیاست بگونی میبینم که سر تا سر دروغ است.
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست.
دوستانو د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2:29 اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت د اعلان هرکلی کړی چې وایي ابدامونه یې محدود کړي او پر ځای د عمري بند سزا خصولې ده. خو نور رپورټونه ملرو پایل خبر نکوم. په سر کې هم دا مهمه خبر نو سر تکی ولسمشر ډونالد ترامپ پروند امریکا په دفاع وزارت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ولسمشر غنی د هند نوی ولسمشر رامنات کویند ته د هغه د انتخاب لپاره مبارکي ویلې ده. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه ته وته شوې. ولسمشر ډونالد ترامپ پروند امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ترامپ له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې ویل چې ګورو به. د ترامپ اداره هیله منه ده چې د افغانستان د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې پالیسۍ او څو زره اضافي سرتیرو د استولو په وسیله له منځه یوسي. تمه ده چې نوې سرتیري به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. دا اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ریپورت له مخې ښاغلی ترامپ له پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال وویل د داعش پر ضد جګړه خرابونه ده او زیاته کړې چې دا ډله به ډېر سر لپخو وغورځېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوی ولسمشر رام ناتھ کوین ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې. کوین چې د هند ټولنې د بېوزلې طبقې څخه د پنځشنبې په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو د رایو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی خپل هندي سیال ښاغلي کوین دا او د هند خلکو ته د بریا هیله کړې ده. په ننګرهار کې سرحدي پولیس چارواکي وایي چې په مومندري ولسوالۍ کې 25 خلتي هیروین نیولې. د ختیځون د سرحدي پولیسو د لیوا مطبوعاتي مسؤل ادریس مومند پرون په یوې خبري غونډه کې وویل د نشه یي موادو یو قاچاقبر غوښتل دا هیروین په یو سراچه کې د ګلوکو سیمې ته انتقال کړي چې د سرحدي پولیسو د استخباراتو د اطلاع پر بنسټ د هغو پر استوګنځي چاپه ووهله. خو ښاغلي مومند زیاته کړه چې قاچاقبران په تیښته بریالي شوي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جمعات د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکړي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وایي په دې مناسبت پرون په مرکز محترلام کې د اطلاعاتو او کلتور د سرپرست وزیر محمد رسول باوري، والی عبدالجبار نعیمي او نورو چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. خغلی ځواک د دې کلا د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کلا یو تاریخي کلا ده چې البته د نن تقریبا 109 کال وړاندې د وخت د امیر حبیب الله خان له لوري جوړه شوی و چې د وروسته د کورنیو جنګونو او همدارنګه د وخت په تیریدو سره دغه کلا زیانمنه شوې وه.
ښاغلی ځواک وایي دا تاریخي کلا به له بیا رغونې وروسته د سیلانیانو لپاره پرانیستل شي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي شخړه تود شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پروند د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابرېل په یو ورخیز چلن تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیه اړیکې د غواخ ویرول لاره نه بلکې د نړیوالو منل شو اصول پر بنسټ پر مخ تللی شي. پرون لدې مخکې ګابرېل ویلی چې جرمني په ترکیه کې د دولت په تضمین شوې پانګونې بیا وسیړي او سوداګري له ترکیه څخه د خپل پانګو ایستلو د وهسول او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې د خپل اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولی. په ترکیه کې یو کال مخکې د کودتا له هڅې وروسته د اقداماتو په ترڅ کې حکومت 22 جرمني اتباع هم ونیول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر سټوندر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون 9 کسان لا هم په بند کې دي. خو جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سې شنبې په ورځ د یوې محکمې حکم و چې د شتونتر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. په پام کې ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ یو هیئت له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. په ازبکستان کې د دې ټولنې فعالیت په 2018 کال کې بند شو. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځنۍ اسیا د برخې مشر سټیفن سویردلو ازادي راډیو ته ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې چارواکو سره په خپله کتنه کې ومنله چې د دې سازمان هیئت په اګست میاشت کې تاشکند ته ولاړ شي. ښاغلی سویردلو وویل چې د بشري حقونو د څار ټولنه له نړیوالو موسسو سره د همکارۍ لپاره د ازبکستان د تیاری هر کله کوي او لدی هواد څخه غواړي چې د بشري حقوقو د وضعیت د خګنې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. او امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د نشه یي موادو وسلو او د حق کولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د عدلي وزیر جیف سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا د جنایتکارانو پر ضد تر ټولو پراخ اقدام دی. د وای د عدلی وزارت د الفابی د تور جال د مارکیټ د بندولو اعلان نن کوي. دا د نړۍ د تورو بازارونو د بندولو په تاریخ کې تر ټولو لوی اقدام دی. د الفابی یو کارکونکي دا کړی چې د ګروپ څخه باندې څلوي اکثره پلورونکي لرل او غیر قانوني موادی له دولکو پر زیاتو مشتریانو پلورلي. الفابی هغه انټرنیټي پاڼه ده چې یوازې د ځانګړي سافټویر په وسیله کارول کیږي او کارونکو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو امکان برابروي. دې وی پاڼې خپل کارونکو ته اجازه ورکوله چې د هیروینو په ګډون مخدره مواد وپلوري او په دې توګه په متحده ایالاتو کې د نشه یي موادو د استعمال لپاره اختیار سره یې مرسته کوله. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و بوری چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لخوا د جوړې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د هیواد په محکمو کې د اعدام د سزا حکم محدودوي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې په غزنی کې چارواکي وایي د مشال په نوم په دې ولایت کې عملیات خروان دي او وایي په دې عملیاتو کې یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. په نورستان کې بیا د افغان حکومت د هغه هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه چې هڅه کوي خپلې اوبه کنټرول کړي او د بندونو او سربندونو په جوړولو سره په افغانستان کې د اوبو د تنظیم یوه شبکه رامنځته کړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واورئ چې په تخار کې بیا د هغه ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د امو د سیند په غاړه پرتې دي چې د امو سیند یې مځکې ولې دي او همدارنګه هر کال دوی ته سیانو ناړي. دوی د مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. په بلوچستان ایالت کې د هزاره ټبرو شیعه مسلمانانو پر ضد له روان تاوتریخوالي مو هم خبرو او د جرمني او ترکیې ترمنځ د تودې شوې لفظي شخړې حال هم درکو. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ماشومانو د حقونو پروګرامونه هم له یاده مباسه. دا د ازادۍ راډیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي د وزارت لخوا د جوړې شوې هغې لایحې هرکلی کړی چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. د افغانستان د عدلي وزیر پرون وویل د هغې لایحې مسوده ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوې چې له مخې د عمري بند په سزا کې زیاتوالی راځي او د اعدام حکم محدودیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په قوانینو کې د اعدام حکم په بشپړه توګه له منځه یوسي. احمد تکل او په اړه نور تفصیل.
د نړیوالې بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا له منځه تلل غواړي. د نړیوالې بخښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمیر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې له منځه ولاړ شي. د نړیوالې بخښنې سازمان د افغانستان د برخي څیړونکو هوریه مصدق ازادۍ رادیو ته ویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوالې بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډیره حد پورې کمشته غل ده دا یو ډیر ښه قدم بولی او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي. ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
مېرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوټ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمرې حبس موده اوږده شوې ده. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوې لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې، بلکې د عمرې بند موده له 10 کلونو څخه 150 کلونو ته لوړه شوې، څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. ښاغلی انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تر اوسه نه ده تصویب شوې. د اعدام په اړه د نړیوالې بښنې سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وایي دا حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. د نړیوالې بښنې د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی، نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې چارواکي وایي د مشال په نوم په عملیاتو کې په دې ولایت کې یو شمیر وسلوال طالبان وژلي. دوی همدارنګ خپل لوري ته هم د مرجوبلې او قتل تاییدوي، خو وایي چې ځینې سیمې نیولې دي او هلته یې د نوو پوستو په جوړولو اقدام کړی دی. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکوي.
د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د مشال په نوم دغه پوځي عملیات یو ونی وړاندې پیل شوی دی، چې د دغه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو ته پکښې کې مرګ ژوبل اړولې. د دغه ولایت د والی ویان خالد بهار نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روانو تیر دوه ورځو کې هم د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې د یو طالب کمانډر په ګډون 14 وسلوال طالبان وژلي او وی نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې ګڼ شمیر سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال و افغان سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
د انډرو په ولسوالۍ کې دغه عملیاتو دوه ورځې او دوه شپې دوام وکړ. دغه د پدغلاند کلي کې راتان مرازدار د جنبلي عبدالرحیم کلی او د ابراهیم خیل په کلي کې تصویري عملیات چې په دې کې د دښمن 14 نفره مړو او 1 نفر یې زخمیان دي، چې په دغه مړیو کې د احمدي په نامه د طالبانو یو سر ګروپ ده چې دا د ملامنان د ډلې کس و. دا هم په علاقت باندې رسېدلی ده چې په دغه کې بدبختانه زموږ 1 نفره امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي او 4 نفره زخمیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو په روانو عملیاتو کې د 30 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. له دې سره د دغه ولایت د امنیت کمانډاني سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو یې تصفیه کړي نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای پکښې کړي دي، او په خبره چې وسلوالو طالبانو ته به بیا په دغه سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی مایار وایي
دقیقا مرکز نه چې په تیر وختو کې سره ته تهدید د دشمن نه دی، او په هغه وخت کې پوسټه یې جاسته وي دغه پوسټه له اوس نور هم تقویه شوله، بیرته آماده شوله د دې لپاره چې د اوس کړو خپله هغه دي چې مخکې د دشمن هغه استقامت وایي د دشمن تګ راتګ لاره وایي د دشمن حملات کې کوله په خپل حال دی ولې په لوړو وزارتو باندې په لوړو امکاناتو سره او تجهیزاتو باندې او په ډېر پرسنل سره تقویه شوله.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې ورځ تر بلې د مسولینو په خبره د جګړې ډګر په شکې تودېږي، خو چارواکي مصروفه دي چې حالات کنټرول کړي او طالبان وځفي.
د نورستان یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او چارواکو د افغانستان د اوبو د تنظیم او د ولسمشر غني د پراختی پروګرامونو پر خلاف چې ایراني چارواکو کومي څرګندونې کړې غندلې دي، او دوی د ولسمشر غني له هغه هڅو ملاتړ څرګند کړی چې غواړي په افغانستان کې د اوبو د تنظیم لپاره اقدامات وکړي. روح الله نوري له سیمې تفصیل راکوي.
د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل الله د هر شي د ژوندۍ ساتلو دپاره اوبه پیدا کړي دي. موږ حق لرو چې د الله د دغه نعمت څخه د وطن د روښانه کولو او خیرازه کولو دپاره ګټه واخلو. هغه وویل پاکستان او ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل وساتي، افغانان پکې ووژل شي او له اوبو څخه ګټې اخیستنې ته اوزګار نشي.
کم خبر چې رئیس جمهور ایران کوي، ځان ته مسلمان ملک هم وایي، په مسلمانۍ دعوه هم لري، او دا غیر قانوني وینا ده او موږ سخت غندنه کوو. زه د ولس په نمایندګۍ د حکومت سره ملاتړ اعلانوم، تر څو پورې چې زموږ سا په وجود کې وي نو موږ به مبارزه کوو انشاءالله.
په نورستان کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسول حاجی عبدالشکور پشهی وویل
ایران د رئیس جمهور د سرګردانو او د اصفهان استازی په ولسی جرګه کې حمید رضا ډیر بې شرمانه سرګندونې کړې دي چې په افغانستان کې موږ اشرف غنی ته داسې فکر وکړو چې هغه به هیڅ نشي کولی، هغه بانک جهانی کې تجربه لري، هغه همسایه مملکتونه چې کم ضعف نقطې لري هغه یې په نښه کړي دي، په هغوی فشار راوړی ده. په افغانستان کې باید د جنگ تنور ګرم وساتو تر څو وکولی شو چې هغه خپل غوښتنې حکومت باندې قبول کړو، او افغانستان کې چې هغه څیرې موږ ته ژمنې منابع دي هغه تقویه کړو تر څو دغه نظام رانسکور کړو. دغه ارمان به دې ګور ته ویسي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل الله پاک چاته د سرو زرو، چاته د قیمتي کانو، چاته د تیلو، چاته د اوبو او چاته هم نور قدرتی زیرمې ورکړي دي. هر هیواد له خدای ورکړو زیرمو څخه د استفادې کولو حق لري. هیڅوک نشي کولی چې کوم هیواد له یاد حق څخه محروم کړي،
او دا هم څوک نشي ویلی چې په افغانستان کې د اوبو سرچشمې دي، راځه چې دا د افغانستان اوبه تاراج کړو. افغانستان او بد افغانستان ملکیت دی. خدا چې ستا د فائدې د پاره افغانستان وران کی، افغانستان په تشنج اخته کی، افغانستان په بدبختی اخته کی، و د دې د پاره چې د افغانستان او بمې پکار دی، دا نو نه بین المللي منطق لري، نه اسلامي منطق لري، نه بشري منطق لري.
والی ویل د نورستان ولسونه د ولسمشر لټولو پراختیایي او اصلاحي پروګرامونو څخه ملاتړ کوي.
د نورستان ولسونه د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د هغه پلانونو نه چې د اوبو په مورد کې لري کلک ملاتړ.
والی له هغو کسانو چې د ملي ګټو په ځای شخصي او یا هم د ګاونډیو ګټو ته لومړیتوب ورکوي وغوښتل چې نور باید په خپلو خلکو رحم وکړي او د پردیو د دسیسو ښکار نشي.
که په نورستان کې خلک د افغان حکومت په ځانګړې توګه د ولسمشر اشرف غنی د هغه هڅو ستاینه کوي چې غواړي د افغانستان د اوبو د تنظیم لپاره اقدامات او هڅې وکړي، بندونه جوړ کړي، او په دې برخه کې د ایرانی چارواکو څرګندونې د نورستان خلکو غندلي. په تخار کې بیا د ماورای کوکشه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند تحکیماتو ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله هر کال د دوی سلګونه جریبه زراعتي مځکې همدارنګه طبیعي ځنګلونه دا مو سند ویجاړوي او خلکو ته مالی او نور زیانونه اوړي. دوی ویل څو کلونو راهیسې حکومت له دوی سره د امو د سند د تحکیماتو په برخه کې ژمنې کړې، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان له سیمې له نور تفصیل سره.
د تخار و ولسوالۍ لکه رستاق، چاهاب، ینګي قلعه، دشتي قلعه، درقد، خوجه بهاودین او خوجه غار د ماورای کوکچه ولسوالیو په نوم یادیږي، او دغه ولسوالۍ د تالقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، خو له دې شمېر څخه 15 ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري چې د آمو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې، ځنګلونه او باغونه د آمو سیند د اوبو د لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي، خو دولت تر اوسه پورې د آمو سیند د تحکیماتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی، موږ له دولت څخه غواړو چې د آمو سیند تحکیماتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبیزاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې د آمو سیند د تحکیماتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی.
همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم میتونم ادعا بکنم که
د آمو سیند کابو زموږ ډېر زره جریبه ځمکه یا د سیند په بستر تبدیله کړې ده، او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره وصل کړې ده، او ان سرحدي نښې او نښانې هم لمنځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفی بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار پیل کړی دی.
اعتراض مردم د مورد تحکیمات دریا درست و بجا است، اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو، خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پورې شوي دي. همدا اوس موږ د ینګې قلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25.6 کیلومتره په اوږدوالي د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت ډېر ژر د آمو سیند د تحکیماتو کار پیل نه کړي، نو له کبله به یې هر کال سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ به یې طبیعي ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله ویجاړ او د سیند په بستر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستان تازه موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس په دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه له خپل امنیتي ټیم سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ غونډې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نوموړي امنیتي سلاحکارانو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د راتلونکي او په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ څومره په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله او په زیاته بیه تمامیدونکي حضور ته ژمن دی خبرې او بحثونه وکړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي واک ته له رسېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ څه ویلي، خو د افغانستان جګړې او دا چې دا هېواد په څه ډول باثباته او د طالبانو تحرک کنټرول شي، سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو کې ویشلې دي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د چهارشنبې په غونډه کې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې تګلارې په اړه وروستي بحثونه وشول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په داسې وخت کې چې پنټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د جزئیاتو د اعلانولو په حال کې ده، د دې ځنډیدلې پرېکړې په اړه پوښتنې پورته کېږي چې آیا د افغانستان پر 14 کلنې جګړې به د اضافي سرتیرو د استولو پرېکړه څه اغېز ولري او که نه. واشنگتن ټایمز زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتژۍ په باب معلومات ورکړل. د مقالې لیکوال وایي د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پوځي چارواکي له څو اونیو راپه دېخوا د افغانستان د جګړې پر پرمختګونو بحثونه کوي چې معلومه کړي د 3 اونیو تر 5000 اضافي سرتیرو په شمول څومره پوځي ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره پکار دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د افغانستان په جګړه کې د دې هېواد ښځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په استناد لیکي د تیر کال په مقایسه نن په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي د زیاتو ښځو ژوند اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ښځو تر څنګ ماشومان هم هر کال د افغانستان د جګړې د ملکي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي. هیومن رایټس واچ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما د شمیرو له مخې وایي چې د روان 2000 کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 104 ښځې وژل شوي او 422 ژوبل شوي دي، چې دا شمېره د تیر 2016 کال د همدې وخت په مقایسه د ښځو په مرګ ژوبله کې 23% کې لوړوالی ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي اکثره وشل شوي او ټپي ښځې د هغو بریدونو قربانیان دي چې طالبان او یا نورې وسلوالې ډلې د افغان دولت پر تاسیساتو کوي.
پا په بلوچستان کې د حضرت حکم شیعه مسلمانانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. هزاره ډیموکراټیک ګوند پر هزاره د وروستیو تروریستي بریدونو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومته غواړي چې د دوی پر خلکو برید کوونکي وسلوال په ښارونو کې اوسېږي او باید په ضد یې عملیات وکړي.
په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیعهګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند د چهارشنبې په مازدیګر د کوټې د پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهره چانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پر لپسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
دہشت گردی فرقہ پرستی دہشت گردوں کا ایک علاج.
په احتجاجي غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې پر هزاره او حملې په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وایي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکامه شوي دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خو تقریبا یو لس پنځه لس کال کیږي چې دا دهشتګردي جاری ده. پولیس اف سی او ګرد سکیورټي ادارې دي دا چې د مشت تحفظ لپاره دا ناکام شوی دي. دا دوم بار دی چې په زنان باندې حمله شوی ده او دا چې دا ګرد چې دا د دې لپاره ده چې موږ ته نفرت پیدا کړي. پښتون بلوچ پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کړي.
د هزاره محصلینو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. د محصلینو د اتحادیه یو مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران محصلین تجاران ماشومان او ښځې په بسونو کاروباري مارکیټونو او پوهنتونونو کې په بې دردۍ ووژل سول خو مرتکبین یې لا هم آزاد ګرځي او په ضد عملیات نه کیږي. د هزاره قوم بے گناہ بچی له بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې وروسته ووژل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوې. آیا دا مملکت یې اوس هم نه ویني چې موږ څوک وژنې؟ موږ ته د بیلابیلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلۍ راکړل سوې او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا ده چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په ښارونو کې د آزادو ګرځېدونکو ترهګرو په ضد نه سي کېدای؟ پر هزاره توکمه شیعهګانو د وروستیو کلونو تر حملو وروسته اوس په کوټه کې د دوی د میشتېدو دوې لویې سیمې هزاره ټاون او مریاباد کلا بندې سوي او پر لویو لارو ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوي دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند یې په کوټه کې ډېر تریخ سوی دی.
عبدالواحد هزاره مریاباد خواتم سکورټي درشي چې موږ په جیل بندې او هزاره ټاون کې موږ په جیل کې بند چې بازار ته وځي خامخا خلک بیریږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې سپیډ تیریږي ته خامخا بیریږي چې بیا یو جم پراځي د یو سړی شاته راځي ته مخ ته ځي. بس د هیڅ معلومېږي چې بس ستا وخت ختم شو چې هره ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس لاړ شو.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو ځان وژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا دولس سوه کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبې په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزاره ګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تېر جون میاشت کې هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول دوه هزاره ګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوس هم ل آیا پوهیږي لړۍ څخه یو بل رپورټ چې اسمت ساروانی دروري.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومېږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د سپېشل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالی کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوې ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کیدی شي.
دوستانو وړاندې په خپرونه کې د ترکیې او جرمني ترمنځ په وروستۍ توده شوې لفظي شخړه ریپورت لرو. همدارنګه د ماشوم د حقونو په اړه او کور کلی پروګرامونه هم درته وړاندې کوو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر ترامپ پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوي ولسمشر رامنات کوین ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلي. کوین چې د هند د ټولنې د بېوزلې طبقې څخه دی، د پنجشنبې په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو د رایو په نتیجه کې د هندوستان د ولسمشر په توګه غوره شو. په ننګرهار کې سرحدي چارواکي وایي چې د مومندرې په ولسوالۍ کې 15 خلتي هیروئین نیولې دي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جومات د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکړي. د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګابریل په یو اړخیز چلند تورن کړ. او په پام کې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ یو هیئت له شپږ کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره اوس پاکستان ته ولاړ شي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. که انټرنیټ لارې بیا چې هر چیرې تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی پروګرام خپور شي، د دې خبرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي جګړه توده شوې. ترکیې پرون وویل چې له جرمني سره دوه اړخیزې اړیکې د ګواښونو لارې نه شي ټینګېدای. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندولې پرون وروسته له هغې وکړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د دې هیواد د شرکتونو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوري. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیکمار ګابریل په یو ورخیز چلند تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیه اړیکې د ګواخ او ویرولو لالارې نه، بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پر مختللای شي. پرون له دې مخکې ګابریل ویلي و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګری له ترکیه څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیه ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګابریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای.
Ich sehe deshalb nicht, wie wir als Bundesregierung weiter deutsche Unternehmensinvestitionen.
Zada imkan nevinam chi mug ba de Germany de hukumat patoga pa Turkiya ke de Germany shirkatuno de pangawuno zamanat ta dawam warklu zaka halta de siyasi dalailo par bansat de preklu guakhuna shta.
Wie gesagt schon erfolgt sind.
په ترکیه کې د خلکو د نیولو لروانه لړۍ ورسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناتو د دوه متحدانو جرمني او ترکی اړیکی یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې ورسته ترنګل شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شټیوټنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیې ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یوه قطار کې راولي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د جرمني او ترکیې ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیې د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنه کړل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوبه د ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند ناشونی دی. د اوبو د ارزښت په اړه دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو د خپرونې له میلمسخې پوښتو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد دی. نوموړی په فایل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یوه حیاتي او ضروري ماده ده او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بې رنګه، بې بویه او بې خونده مایع ده چې د بدن 50% جوړوي او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګیلاسه چې 2 لیټره کیږي او د ماشومانو چې د شپږو نه تر 5 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې تر سره شوې ده د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه ښودلې ده چې 25% د افغانستان وګړي د خوندي اوبو سرچینو څخه اوبه څښي. اوسنی ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوی دی، په هغه کې د سیراغلی چې په هرو 25 کورنۍ و یو د اوبو نقطه یا یو د اوبو ځای یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به پورس کې 25 لیټره اوبه برابروي.
څنګه بیا د پاکې اوبو سرچینې کومې وته ویلې سو؟
پاکو اوبو سرچینې په خاریاتو کې خو اکثره دغه پایپونه دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللي دي او یا هغه عمومي نل دي. تر څنګ بل د اوبو خوندي سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي، لمر یا د تیلو په واسطه کارول کیږي، اوبه ایستل کیږي. او بل دا چې خوندي څا یا کیندل شوی خوندي څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثره څاګانې ایستل کیږي، خو هغه خوندي ده چې د حیواناتو ورتګ ورته یا د حیواناتو د فضله موادو ورتګ ورته اسانه نه وي، سری پوخ وي، کمی اوبه چې ورستل کیږي ورڅخه هغه باقی منده اوبه بیرته دي تاسو ساته نور تلیږي. خاورې او خاشاک او چټلې شوخا چې دی هغه په دې ساکي نور ولېږي او کله چې استفاده کیږي سر بیرته په منظمه توګه باندې بندیږي. یعنی دا دی وی خوندي څا خصوصیت دی.
بله. او په غلوخو کې چې اوبه ساتو هغه باید کوم ځنګړتیاوي ولري؟
دی هغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي، ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې اوبه په کیمیاوي لحاظ باندې ملوثي کی او د ډیرو ستونزو لامل شي. کله چې دوی پوخ لري سورینی کم کنجی خاورې او ګرد پکې ونلګي او کله چې نوبر اخیستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی غي سره ونشي، په یو وسیله یا تملوت یا د چي و شیردان یا نلکه ولري چې دغه پوستور نه دوبه راوخیستل شي. او کله چې د اوبو خوند رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید اوبه ملوثي شي، دی هغه باید ایستوا چول شي او دغه لوخه د بل زل ډکېدو مخکې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینځل شي په شګو صابون هر شي چې د لاسرسي وړ پاک سوتره شي.
په کلیو کې معمولا دومره ډېر سنتیا وینيبي حالت د پاکو بو د ساتل لپاره کلیوال طریقې شته څنګه؟
په کلیوالو کې یو خبر ډیر عام شوی دی، کله چې وبو و ملاقه وي نو هغه بو پاکي دي. خدا اصلا د سینه ده د سیندونو بندونو جیلونو ډنډونو او د دی ویلو او د دی کانالونو دا وب ټولي خوندي وب نه دي. حتی د چینی وب کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغي کې حیوانات د خوري خوشاک ورنولګي دا هم خوندي او پاکي وب نه دي، ځکه ډیر کلیوال وي چې دا وب خو د چینی را خټيږي او همدان دل تزه په زیدا پاک خدا او پاک نه دي نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه په خاریاتو کې فلټرونه ریوا چی وی ډیره خلک استعمالي او پاغي باندې او پاکيږي خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی او بوې شول دي چې او به تر هغه وخت پورې وشل شي چې غټي پوکانې راخکار شي یعنی سمي وخټيږي او د غین اورسته باید درېونو تر پنځو د خو پورې پات شي ځکه بازي میکروبونه دي سي دي چې هغه د حرارت د درجه تر څنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي او د اوبو په ایشول سره ډیرې بکتریاوي سي خودل دي پاغي طریقې کې دیس کیږي چې اوبو په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډکیږي او دا بوتل باید شوخه پوخونه لري سپین بوتل یو مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نتر مازیګر تر مخامه پوري کول شي پاکي وبو مونږ ته راکړي خو که بارانی ورځي نو دا به پکې دی عملی کې دوه ور نه دی او د کشیر ته پاسمان کې ورېږي نو به تر دوه درې ورځې باید پوري دا کې خودل شي بل د کلورین محلول په واسطه د وبو پاکول لشي دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې دی لاسرسي ورډ چې په مایع شکل لام چنن د ګولې په شکل پیدا کیږي اغه دې لپاره چې لس لیټر او شل لیټر لوخي دی اغه دې لپاره خاصي و نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کې شته د کچیر د لس لیټر او بینو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټر او بی نو کم اندازه کلورین واچول شي بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغه کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګي د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چی
څنګه کی
اوله طبقه بده دی جوړي دویمه په دسی یو درې طبقه یې لوخي کی یو درې طبقه یې لوخي کی چې اوله طبقه یې واړو واړو غټي ورپسې به خټي او درېمه طبقه یې شګي
خټم پدې کی خاورا
خاورا د استعمال طریقې په دې ډول لکه چې وبو پاوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شي نه چپکی یا دین د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیڅ دا کار کوي د دین باکتریا او سپورونه دا شي نه نتیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی درېمه طبقه چې دا هغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وبو می تم رڼی کوي کلی دلی می په شګه کې چکه می وي هغه ډیر رڼی طبيعي فلټر دی دا تر دې ورسره چې وبو موږ ته درېمه طبقه نه راتوي شولې به دا موږ په یو لوخه کې باید کې خودل شي تر څو هغه کم باقی خټو یا شګن چې کم زرات کې پاتې دی هغه تینشین شي یا کینی پلوخه کې او د سرو به دی د سمال پوسته فلټر شي او دغه نو ورسته وسو
فکر نه کوي چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده تر ټولو اسانې د ایشاولو د زګه کل کې لرګي مسانه باندې پیدا کیږي کثیر د لرګي ستونزې نو لمر خو مفت دي ټولو شي نه
کله چې وبو وي شاول سي هغه کوم مفيده مواد چې په طبيعت او په وبو کې دي هغه لمنځ نه دي
وبو په ترکیب کې ډېر وخت مفيده مواد نه هغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کله چې وبو جوړي دوی پکې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي نه دا اصلا په مصنوعي شکل په وبو کې ور اضافه کیږي خو په طبيعي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر دا دي چې د چيني وبو چې دي بوټو د منځ نه راتیریږي نو د کې ډېری غټي دي د هغه غټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خسته کوم شومان یو ځل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناستې پیدا کیږي چې هغه ناسناستې دي سبب کیږي چې هغه مشوم خ رښتونه کې خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کې کیونی شي ویلې او د کلمو مختلف ستونزې ورته پیدا
شي که په عمومي ډول وایې ک پاک یو بونه تخلي سي کومې سي ستونزې را مسته کېدلې سي هغه ډېرې زیاتې جديدي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی د بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مختاغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجي په بدن کې زیان نسی او هغه مفیده مواد چې ماشوم دي د خپل ودې لپاره اخلي هغه ټول چینجي استعمالي همدارنګه اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه
اکثره کسان ترغو پوري چې تګې نسی او بنسکي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سي سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شي ته د انسان ضرورت شي دغه طرف ته دغه تمایل زیاتېږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیکیږي وچې ته اوبو وسکا خو زه دا خبره کوم چې باید د اوبو اخیستلو عادت مونږ خپل جوړ کړو کله چې یو شی زمونږ عادت شي د اوبو خوړلو یا څښلو نو هغه وخت کې به مونږ په منظم ډول بوله کاوله کې مو ویل چې ورځنی ضرورت زمونږ اته ګلاس دی یا 2 لیټره
د لویانو لپاره داسې کسان ستاسو 2 ګلاس هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دوی اذان ورسره عادت کړي نه دي
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر اوسې
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوبو د ارزښت پکله د ډاکټر راز محمد خبري وبریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی
افغانستان دے دے مریضی مریض دا خلق دا دے دیر غمو خلق مریض دی کزو کور که ناس و حور وقت خلاصو
دیو میرمنی خبری مواوری دی چی ویلی دے غم غلط بلو لپارا پا میلا رغلی نظر چه دول میله او تفری پر روانی لحاظ انسان تخوخی او آرامخت بخلیشی
روز دایم زدل تنستیم خلوان در قومی دیگر در عزیز شهر ترا پکشینی در مزگر و محصلا برامی تف خوشیجی جگر خونیم بخیت چه کور ازا میریمی
نن پا هم دیگر لغا گیگو ملتی موکری قدر من اوردون کو روانشناسان وای میله تفریح او ساتیره هر وقت په تیره بیا چی خوابدی او خفایو پر روانی لحاظ ډیره ګټه لري. خو په دې وروستیو کې اکثر کسان وای دا چی خوشاله ندی نو میله ته هم ندی. حال دا چی دم نصب کړ زکه ندی چې خپل وخت خواخ تیر نکړي روحي مشکلات ورځ تر بلې نور هم زیاتیږي. په پیل کې یو تن دوکاندار نسیم چې سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاري وای چی په دې وروستیو کې له میلینه د پخوا په څیر خوند نشي اخیستلی.
زه خپله دغه رقم یم بس دغه خپل دوکان ته راسم سړي زړه نه خوشحاله میله هم خوند نه کوي انفجار یې درب دروبې نو ولاکه یا د انډوالو سره میله خوند کوي یا د دوست سره خوند کوي چر دی ولاړ سي بس میله خیر نه سمه سبب
میله او تفریح کله یې خو د ساتیری او سیل لپاره وي. له بله پلوه روغتیا ته هم ډېره ضرور ده. د کابل اوسیدونکي مریم د خپلې خور په هکله وایي چې د ژوند ناخوالو یې زړه مات کړی اوس ټوله ورځ په کور کې یوازې ناسته وي ځکه خو یې وزن ډېر شوی دی.
کور که ناز ده خیټه یې پړسېدلی فشار یې جګ حالات خراب زه ورته وایم خورې ته دلته څه کوې چې درسته ورځ کور کې ناستې راځه باغ کې وګرځه دا ګلان اوقات کې چمنو کې وګرځه چې د تا سات تیر شي د تا فشار ټیک شي دا د څه حال ده پړسوک پړسوک یواره ونه چاوي دوا خورې درسته ورځ ناستې کور کې په دوا خو نه کېږي دوا خوري تر څو چې خوري پړسېږي دونه دونه مټونه دي داسته یې خیټه ده خو چل در باندې کله کله خپلوانو کره کلا شي نور نه خو څه کوي خو سبای را ده نمازګر پر ګرځه کار ده څه ده همدلته وګرځه سات تیر شي ناراضی نو امال ته قرار ناز ده دوا چې خوره مخوره دوا هغه یو میوه او یو شی بل وخوره دوا خو لا بطریږي سړی ترسته ورځ دوا وخورم کینه.
مریم خپل زوی په چاودنه کې له لاسه ورکړی. هغه په دې پوهیږي چې که څومره هم په کور کې کینی او وژړي پرته له دې چې ځان ناروغه کړي بله ګټه نه ورته رسوي. نوموړی له خپلو یتیمو لمسیانو سره باغ بابر ته راغلې وه. مرکه مور سره کړې ورته غوږ شي.
زه خدای یتیمانو سره چې دلته راغلی یم زه نه غم پوهیږم قراره دا سات مې تېرې چې زه خپله چې کینم کور کې درې ورځې اختر کې ناست وم کور کې زه مریض وم هېڅ چېرته هم تللی نه یم د چا کور ته هم تللی نه یم قراره پراته وم هم هلته دا باغ ته چې راغلم نه مریضي وو نه دوا وو نه دارو وو. خو افغانستان دې د مریضي مریض د خلق دا د ډېر غمو خلق مریض دی.
تصویر چې زوی مو شهید شوی
کنه د ما زوی شهید شوی دا د هغه غم را نه ورګده دا باغ کې کزو کور کې ناس هو وخت خلاص دا یتیمانه څوک ټولور هم دا باغ د چې ما فکر ټیټی دی خو هغه خاص نه باغونو کې ګرځم
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره دې په اسابو بد تاثیر کړی
ډېر بد تاثیر کول اوس هم کې کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپه کېږي خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري
او کورنیو ته چې دوی غم لیدلی که نه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر ښه کېږي
نو هغوی ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته د خدای رضا ده ما ته وایې چې مونږ ویلو چې ته خلاص یې ته خو ښه یې د مونږ نه خو ته ښه یې ما له تاسو هم ځان ښه کوي د ټولو لاره هماغسې ده ټول ځي یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر نوم د الله خو نه مه ځورېږي دا د خدای امرونه دي د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده خو څه وکړو
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي
او دی خو هغه خو لاړ شي فکرونه یې ټیټ شي چې د دی ما رښتیا هغه نه شي ما له د سترګو ولوېږي د لاسو ولوېږي د تاسو غم څوک خوري خو نه مه کوئ غمونه دی خو هغه خوا وګرځئ ساتم تیر کې یو بل وګوري چې یو سړی باندې خو نه ده دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلي لږه وخت نه قصه راته وکړه اول چې راغلي څه رقم احساس دې وکړ
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کښېنې غیر مرستیا نور شی نه نی غم در باندې ډېرېږي خو دا باغ ښه ده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هېر شي ټولو ته وایه مریضانو ته را شي دا ګلانو شاوخوا وګرځئ کښېنې د تاسو فکر ښه شي تاسو خدای روغتیا درکړي تاسو چې یو ځای کښېنې پړسېږي هم فشار هم ټیټېږي یا جګېږي نه خو دا باغ ښه ده ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده غمجن خلکو ته هم ښه ده ټولو خلکو ته ښه ده دا باغ ښه فکر درته راځي ښه نه ګلان ته وګوره زړه دې ښه کېږي که نه شاوخوا ګورې زړه دې ښه شي نو څه وکړې چې یو ځای کښېنې ه مال درس کال کښېنم کور کې وژاړم سر وټکوم د ما زوی خو نه راځي لاړ را نه خپل هم ځم د ما خپل لاره هم همسې ده څوک ژوندی پاتې کېږي غم د غم نه نه هېرېږي تر څو چې غم کوي هماغو نه غم د ډېرېږي
ګور دې ولې نه راولې دلته ترورې
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته خپله شوق چې شي تفریح ته خپله راځي خپل یور سره راځي دلته راځي ګرځي او کښېني همدلته اونو لاندې ګلانو منځ کې قرار ساتې تېر شي بیا نو مازدیګر شي لاره نیسي ځي
د کندهار اوسېدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلام هوار کړی و خوب شاینګور او لمسی ورچاپېر و په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي وو هغه وایي چې میله د ژوند یو مهمه برخه جوړوي کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوا بدي وي د ځان د خوښۍ لپاره په میله وځي
د خوري دپاره د تب خوشي دپاره د میلې دپاره یو دم سات نه تېر سي
له کوم ځای نه راغلی
تای مسکن زه خپله مریضه یم چهارشنبې نور دوستان هم راځي چې سات لاړ سي موږ هم سات تېر سي
ای تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپله مو ویلې خلک جګرخونه دي هره ورځ انتحاري دوشیانو نه دغسې حالت کې میلې ته راتلل څومره مهم او ضرور دي
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده څومره چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري ډېر مریض دي بله مریضي نه لري د هغه اعصاب مریضي هله انتحاري دی هله جنګ دی هله مظاهره ده هله دی دغه په اعصاب کې کښېني چې بیا هغه د اعصاب لري که مجبور یې وایي سات ولاړ سي سات نه تېر سي
څومره میلو ته نورو کومو ځایو ته تللې
زه ډېر ځایو ته تللم زموږ نارینه چې ځي ډېر تب خوش نارینه دي پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کړو بیا از ما خاوند وایي درځي چې بوځو پغمان ته بیا زه سات نه ځم تېرېږي بېرته راځو هر وخت یو دوې ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم ځو کرغې ته هم ځو هغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مو دي دا ګرځو دا مېلمستیانې دي ګرځو اخلو ځو تر ماښامه پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته یو تب میراستاسي
تاسو په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده که نه میلې ته تلل څومره ښه دي
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي هر څومره چې فرصت یې او ګوله ډوډۍ په کور کې مه خوره په میلې ته ولاړ شه خوره
مثلا څه خطوب لري میلې ته راتګ
هر شه لري اوس دایم زه دلته ناست یم خپلوان د قومي دي ګرده راځي چې هر طرف په کښېني تر مازدیګر مو اعصاب ارام وي چې هر چېرې زما زړه وغواړي زموږ سړي زړه وغواړي بیا یم تب خوښېږي هوا بله کېږي بیا چې خدای راکړده او انتحار اورو بیا مو خوابه دی جګرخونه یو تبن یا قومی یا خیش یا همسایه پاغه انتار کی بیاد دادم خفه ای بیاد آسه سل روزی بعد یا چه روزی بعد بیاد چه جگر خونی بایی در زی میلید سات میتیرسی جگر خونی بخیچ کور زو میری می
زینی خالک دی ایچ میلی تا ندی وای زرم خوشحال ندن و میلی تا بچه وکم ایتاش به نظر دا کار چنگه دا
ما خوشحاله نه لرو کوم زړه خوشحاله مې مجبورې چې خپل زړه خوشحاله کړو خپل اعصاب ارام کړو او که نه هم ولاړ سو وخت پراته وي په کور کې خو خو مو ډېره بدېږي هغه چې په انتحاري کې ولاړ سي هغه هم زموږ خپل اولاد دوست قریب ګرځي مګر هم چاره نه لرو نو څه وکړو سات خو موږ هم خپل سات تېروو
او خپل سات تیر نه کونو کدا چې موږ تم رواني تکلیف پیدا
کړی کیږي همي دا اوس ګرد ته رواني تکلیف پیدا شوی دی د زه خپل دون مریض زم دون نه جوړم چې ما سره راته وای وای ته ولاره سات تیر ک دا د خدای د جانب دی خدای دې ته هدایت نیکی ورکړي چې خپل وطن ما رابس په خو ډیر زایو ته لږ په کور کې نو اوس لږ زده بیره دون نه یو ساتم غلیمت چې راځه
ماشمان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشمانو سره غږیدلی یو
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه منظرې سته ډیر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و ډیر ښه ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خرڅ پارکونه مو خرڅ وله ګیمو ځایونه مو خرڅ وله
زه خوشاله په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای نه دغسې یو شیانې لویان ماشومان ورسي هلته تفریح وکړه دا څومره مهم دی
دا ډېر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دی
دا ستې چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډېر مې پام په بل شو الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو چپار دی چې راغلی یم
دا دی اول ځل ده
دا مې اول ځل
دلته دې څه شی خوښ شول
منظران مې خوښ شول مشران مې خوښ شول ګمون مې خوښ شول چالون مې خوښ شول هر شی مې خوښ شول
څنګه دې په کندهار کې دې زینه نسته
نه په کندهار کې دا زه خوښ وای خوشو
خپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای شي
چالو برابر ولای سم چې چالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
د بابر بند د امنیتي چور مسول احمد چاوردک هم وایي چې په دې وروستیو کې خلک دومره میلې ته زړه نه کوي خو میله د هر انسان ضرورت دی
میله تفریح په باغونو تفریحګاوو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانانو یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانانو لپاره چې استاد ګوریا چې انتحار دی انفجار دی فامیلونه د فکر کا چونو د ویرجن وطن کې تفریح سمونه لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مونږ د ارزو مو فامیلونه ته ده چې د ملي ته تاکتی اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو لپاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزی او مازیګر باختر اولی نور پارکونه ته بوزي تفریح وکا چکر ووهي تر څو چې د دې په روح او روان کې تغییر راشي د دې کورنۍ وضعیت ورسره تغییر کوي راحت کیږي
دروغ قسم نو دی دروغ غد دروغ قسم نو دی دروغ غد دروغ قسم نو دی دروغ هاغه انتظار دے هاغه انتظار دے توره شپې دی چورنی گی اغنن سبائے راتا مخی مخی کی نن اغنن سبائے راتا مخی مخی کی نن شان شرمی گین اغنن سبائے راتا مکی مکی گین اغنن سبائے راتا مکی مکی گین